په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دی. روختیا ام پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایله د سات په خبرونو کوو. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت نه څرګندوي او لکتر لګتر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنی ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کورنۍ او ناخالصو تولیداتو د ودې د نشتوالي او له بودیجې بهر د لګښتونو لپاره د بهرنیو مالي سرچینو د کمیدو له امله د دې هیواد د اقتصادي ودې امکان انتیار ښکاري. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې سبب شوی چې افغان بزګران $1.3 billion عاید چې د دې هیواد د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2023 میلادي کال د مالیو د راټولولو لپاره عواید 13% زیات شوي چې 102 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته د نړیوال بانک دغه راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په تیر کې چې د په وینا افغانان تر اشغال لاندې و تیاره وو او اوس چې امنیت او ثبات ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، دا په دې معنا ده چې راتلونکي مو روښانه ده. راپور نوای پرون یک شنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام شوي دي. د هالووش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر 6 بلوڅ بندیانو او یو کرد زندانی د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي شول. بل لور ته د هرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یو اژانس خبر ورکړی چې 2 نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام شول. د راپورونو له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. په 9 کلونو کې د ایراني حاجیانو لومړۍ ډله نن دوشنبه د عمرې حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ایراني رسنیو په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې سعودي عربستان پر ایرانیانو د عمرې حج د پر ځای کولو بندیز لري کړی، خو په دې هدف الوتنې تر اوسه ځنډیدلې وې چې تهران هغه تخنیکي ستونزې بللې وې. د راپور له مخې دغه اقدام په منځني ختیځ کې دغه دوستو قدرتونو ترمن د اړیکو د خوالي نتیجه ده. په 13 مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب یو موافقه وشوه چې له مخې ایران او سعودي عربستان خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2014 میلادي کال د ریاض لخوا د یو شیعه ملا د اعدام او له هغه وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د یرغل له امله کړکېچنې شوې وې بیرته په بشپړه توګه اعاده کړي. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. په دغه برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون یک شنبه لکتر لږه 15 توغندوی د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویترز خبري اژانس د 2 امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریه پر مالین کې د ائتلافي ځواکونو پر اډې لپنځو زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی پېښ کړی. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل دریمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په ټالین کې نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او نیکی هلمی و منیزه صفی ولستان اگزام د ازادی رو اډیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو خرغلاستویم ورسته یو څو نه یو کې د افغانستان په نګدی اکثر ولایتونو کې سخت ورختونه او د سیلابونو بهیدو خلکو ته درانه مالی او ځانی تلفات رسولی دی. لزګونه هیوادوالو په دغه پیښو کې امراو ټپیان شوی دی. سیلابونه سربیره په دې چې بیړني زیانونه خلکو ته اړوي، ورسره په منځ مهال او اوږد مهال کې جدي روغتیایي ستونزې هم رامنځته کوي. یوه له دې ټولو لویا روغتیایي ستونزه د کولرا او د نس ناستیو بیلابیل ستونزې دي چې په تیره بیا ماشومان په بیلابیلو سیمو کې پریښته کیږي، خصوصا په افغانستان کې چې پاکې اوبه کمې دي او اوبو ته لاسرسی هم کم دی. تر څنګ یې د هډوکو ماتېدل، د ټپونو ژورو ټپونو، همدارنګه په اوږدمهال کې بیا د ساري ناروغیو او د جلدي ستونزو مسله هم د بحث وړ ده. د دغه پروګرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صاحبان لغې ډلې احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او همدارنګه ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي طب متخصص را میلمانه کړي دي. له دوی سره به په دغې موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګه په سر کې به یو مبحث دا وي چې د سیل ځپلو سره بیړنۍ څه ډول مرستې وشي هغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا مشغورل شوی وي، کومو عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې څوی ژوند له ډیر خطره بچ شي، او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي د هغوی سره څه ډول مرسته کیدای شي، بیړني مرستې طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي راډیو دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګوره کولی شئ. د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ ته خپل نظریات راولیکئ او خپلې تجربې او پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب ملکزی او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزی، په اول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د سیلونو پراتلو ختبن خلک ورختا کیږي او د همدغې ورختایي په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي، په دغه سیالات کې سپارښتنې مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډېر له خطر سره مخ نه شي خلک؟
اوس به عمومي معلومات وړاندې کړم. داسې وایي چې کله چې سیلابونه راځي، سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو ناپاکي کوي، چټلي کوي، رمې چې دي هلته پچې اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه د غرو لمنو نه ریشي او پټو ته ریشي او حتی پټو نه هم تیر شي، زموږ هیوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کري په پټو کې هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي. نو دغه اوبه چې راځي حتی سر هم ځان سره بیا بل چېرته بیایي. نو موږ باید داسې فکر وکړو کله چې ناپاکې اوبه ریشي دي او ځینې یو ډنډه شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبوس کې؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو ورختایي چې دا یو خو په دې اړه ده علت ده چې دا سیلاب انسانان، ځناور، هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي، او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکیاده ته زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهیدلو ناروغۍ پیدا کوي، او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرج به بیا رڼا واچوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل اغم شته، مسلم شته چې مثلا کې یو څوک سیل وړي، د امیر سیمه خلک اقدام کوي، غواړي د بچ کی په یو خطرناک حالت کې ځانم په خطر کې اچي، فکر کوي دا سملار د کڅس باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخې دغه ژوند وژغورل شي. دغه اول اقدام هم دغه ده.
ستانگزیسه دغه سی پیغه بیا بیا شی وی دی زبردستی وای ما چا ولا هغه څوک چې غواړي یو څوک مثال تو یو ډن کې لیدلی دی او لاس په خیا چي چې د دې ډن نه راوځي او یو بل څوک فکر کوي زه ډېر ښه لمبو والله شما لمبو کوي شما او هغه به زه وباسم اول ته فکر کړي دا ډن څومره ژور دی که ډېر ژور دی لږ دی که لږ دی آیا خټه ده هلته که چېرته دی مور ټوپ کړي هغه که ژور دی نه وي خو خټه وي نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري نو دغه وخت کې به ستانګزی صاحب زه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم یو ځل زه تللی وم د یو لمبو ډنډ ته چې هلته ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لمبو کوله دلته یو سړی وو د خپل اولادو وړو اولادو سره چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونو ځان سره بیولي چې دا اولادونه داسې لامبو دی وهله ته به چې یو مایه دی یو کپ دی په اوبو کې داسې دلکه یو لامبو وهي روان دي نو دا ماشومان چې وو سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و درې متره ژور ډنډ و دوی نو لامبو حالت یو بل سره لوبې شروع کړې یو په بل باندې اوبه اچولې په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې دغه اوبه د هغه خولې تر اخلي ستوني نه یې په انسان یو څه تېرې شوې نو دغه حالت کې چې د ستوني ته اوبه راغلي نو دی څنګه دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستوني ته راغلي دی په ټوخي شروع کوي نو په دې حالت کې دی د لامپو نه پاتې شو او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې و نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې دی دی ور ټوپې په خپل پلار سینې ته چې هله پلار مه ونیسه زه خو ډوبېږم نو پلار چې سینې سره ونیو پلار او دوی دواړه ډوب شول سره دی پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده دواړه ډوب شول نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وایي حتی خپله ژغورونکی کس نه وایي نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وایي سره چې ورکوټې ماشوم و ده پنځه کلن ماشوم ډېر ورکوټې دی او دغه وزن شاید شل پنځه ویشت کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطرې شوی نو په دې اساس دا وایم که چیرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت وي یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندویږم تر ودانګي نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاسو پښې اچوي نو دغه کس چې دی اوبو ته ور ټوپ کړه هغه څه کوي دی د پښې نه نیسي نو خدای نه کړه دواړه کسان به نو اوبه وړي نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیند ورته یرک سیند دی هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه د سوي ور پلار پسې منډه کړه پلار زوی دواړه غایب شو نو په دې اساس باندې لومړۍ توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کوي خپل ژوند ته فکر کوي دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره دغسې حالات دپاره خاصه حمله ده خاص پرسونل دی دې دپاره خاص سرویسونه شته نو خاص روغتونونه شته نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي او اوبو ته به جر ته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ور نه دانګي که نه دواړه کسان به مړه شي
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو خو قزان یعنی چی
مننه دا چې بیا څه کولای شي متبادل لارې به چې ویدا به روسه بیا لتا سونه پښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات غوړي لري هغه هم لطف کوي روسته خو اوس به خغلی استاد مارج ته وخت ورکو ډاکټر سیم مارج ډیره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوې بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي په دغه حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي د خلکو امکاناتو او شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر هم ترې لري وي یو څوک چې بلده وي هغه هم ترې لري وي څه باید وکړي چې حداقل د دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې
زه خپل وړاندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته ډاکټر صاحب الگزی ته زه به دا خبر لږ سره لږ هغه کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا په عمومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي یا د سیلاب تاثیرات په انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي او دوم یې رواني تاثیرات دي په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو داسې هغه د سیراب په نتیجه کې رامنځته کېږي. خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لاړه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا داسې هغه څوک چې غرق سوی د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، یو دا دغه سره چې اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس وستای شي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جیب باندې واچوسي چې سر یې ختی او پښې لږ پورجېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږي نه اول هغه اوبه د باندې وځي. دا ښه حالت داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی شي او برسېره پر دې باید ټټر باندې باید لږ فشار واري چې تر څو پورې دغه اوبه ته ویسره شي. کله چې د اوبو اندازه کمه سو نو بیا د وروسته لغه نه بیا مریض ارزیابي سي یا دغه شخص ارزیابي سي څوک غرق سوی ده. که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه یې حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبر نه ده نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پر مخ دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي، له خولې نه نورې اوبه ووځي. که کولی شي پښې لګېږي کې یا داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت مثل مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه له خولې نه نورې ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا سانه نسي وستلی او نبض هم نه یا یخ سوی، په دې صورت کې بهتره ده چې خوله په خوله ناروغ ته د تنفس ورکړی شي، 15 یا شپږ تنفس ورکړی شي دې ناروغ ته او وروسته له هغه نه نو دغه د دې دوو د تریو ترمنځ یو خط باید راکش کړی شي او د دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کېږدي او فشار ورکی خطا، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی زړه فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسول شي. البته دا درس کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو تنفس ورکی دا د حالت البته د ابتدایي حیاتي مرسته ورته ویل کیږي، یعنی هغه سړی سانه باسي او زړه یې کار نه کوي. دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته، یو دا ورته ورکو چې اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو، خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی 15 تنفسه ورکو. او بیا نو هغه دې لکه څنګه مې مخکې ویل د دو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کش کو او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوی په واسطه باندې باید فشار ورکړي. مړ ناروغ باید شاپ تخته پروت وي، اوار باید پروت وي، دا درس کرته باید کلک کلک فشار ورکړي تر څو زړه ته حرکت ورکړي سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړي دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تاسو پورې مرسته رارسیږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
بله که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا په دې برخه کې تاسو پوښتنه چې سیلونه خو تبان ټول ته معلوم دي چې لزان سره لرګي راوړي، تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګي ګاتمن سریکي یا پریکي لوی ټپونه ممکن رامنځته کی او زایم نه ښکاری سړی وګوري چې سره مخ کیږي یا د لاسوبخې ماتې دل دی لرګي او لتیګو دغه سره چې لګيږي په دغه سیالات کې چې خلک جوړ ټپونه تر لاسه کوي، یعنی لاسوبخې ډیر زیات جوړلېږي او وینه ځای کوي، دغه لپاره باید څو شي چې په مغاول کې هدا اقل د ژوند د بچکیدو امکان کوي چې هغه کاروشي، ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ځای کېدو په خاطر هم خلک تبان چمري. په هغه سیالاتو کې باید څو شي چې دغه ټپونه وي تر هغه چې ډاکټر او کلینیک ته رسي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د موږ وړم چې د هیوادوال د ټیک ته زیاته پاملرنه وکړي. کله چې یو عجل یا حالت سره مخامخ کیږي، یو ناروغ ورته وړل کیږي او داسې فکر کیږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخکې نه اول باید د ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنوي نه راځي اولین شیزی که د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه د وینې اول باید ولټی سي د ناروغ وینه ورکی کنه. که چېرته ناروغ وینه ورکی نو دو حالت دوه کار دی وکی، یا د راسن په مغه جای باندې وینه ورکی لاس کیری او هغه جای دې بند کی تر څو پورستې پاک شیر رسیږي ټوکر رسیږي په باندې باید کلک وتړي. او که چېرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکوي لکه بعضې خاص جونی لکه لاس پښه، نو بهتره داسې له ټپ نه یا له زخم نه یو 15 سانتي متر پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي، په کالوی باندې یا کوم تاري یا رسۍ هر شی چې ورسره موجود وي. نو که نه چېمنی د خپل ناروغ په دغه پرتوګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي تر څو وینه بنده سي. یعنی د وینې بندېدل په دوه لارو باندې کېږي، هغه جوی کې چې د تړلو امکانات لري لکه صدر، سینه، شا تخته، نس، په دې جای د بسره لاس کېږي عاجل او مینه دې بنده کی. او که چېرته لکه لاس پښو غوندي نو په دې صورت کې د لږ له زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه د 15 سانتي متره پورته په کلک پرتوګاخ یا په هر تنه برخه چې په لاس کې په باندې باید وتړل سي. دا اول شی ده. په هر حادثه کې اولین شی کې د وینې لټول دي، ځکه انسان مړ کېږي دو شیان نه زیات زر مړ کېږي، اول وینه، دوم اکسیجن. وروسته له هغه نه دی تنفس ته توجه وکړي، د ناروغ تنفس کوي که نه، په خوله کې کوم شی شته بنده پرتې دي، مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرته یا غاښونه مات شوي هغه په خوله کې پرته یا اضافي شیان باندې چاپېریال نه چې هغه په سیلاب کې راوړل شوي شیان هغه په خوله کې، نو بهتره دا ده چې هغه دې راوباسي که امکانات وي، هغه دې په لاس راوباسي، په ګوتو دې راوباسي. که چېرته ماشوم یې ډېر وړکی او نه شي کولی دغه راویستل امکانات یې نه وي، نو په صورت کې حتمي نه ده چې ګوته ورواچوي، ځکه کله کله دې په داسې کومک ورسره وي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره. مثال د خبرې که په خوله کې یو شی بندې د وړکي ماشوم یې هغه یو په لاس نه شي راویستلی، هغه د دې سبب کېږي چې هغه جای زخم سي یا د نور خولې ته تنفسي لارې ته نور جرحات ورسیږي. دې لپاره باید پرېښودل سي. نو فقط بیا هم دوم حالت کې همدغه شی ده که اول دې وګوري سي تنفسي لاره آزاده ده که بنده شوې ده. که چېرته آزاده وي بندې نو که چېرته دی کولی سي څوک سي نجات ورکوي چاته، نو د ژغورنې ټیم هغه راویستلی سي راودي باسي، که نه سي راویستلی نو بیا د تلاش نه کوي، نو د ناروغ د چپه واچوي البته شاپه تخته باندې او بیا د خوله په خوله ورکي دي ودي ګوري تنفس کوي که نه. که چېرې تنفس نه کوي نو بیا د هم تنفس ورکي لکه څنګه مې د وخت وویلې، بیا د ناروغ تنفس ورکي. او دریم خبره دا ده چې بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي چې دا ناروغ یا زړه هم حرکت کوي که نه کوي. د زړه حرکت څنګه معلومیږي؟ که سړی لاس پکې دي په ناروغ باندې ناروغ ګرمي، خو کله کله ناروغ د دې لپاره هم ګرمي چې په مرګ ډېر پوت وي یا هغه اوبه تود وي یا بل شی شاید یا ویښ وي هغه شاید تاثیر پرې وکړي. خو مهمه دا ده چې د ناروغ نبض دي وکتل سي، په لاس کې دي، د لاس په بند کې دي، دغه نبض دي وګوري. که چېرته دا نسي کتلی دغه خوا دلته نبض ده، دلته د لاس کې دي. که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په د غټې ګوتې شا څنګ سره، نو که چېرته دا حرکت کوي نو ښه تر ښه، که چېرته حرکت نه کوي نو راسن دې بیا هم لکه مخکې ما ویلې دي د دوو تیو تر منځ یو خط واچي د هغه په منځنۍ برخه کې دي خپل لاس دې اوږدو غځي او په ورغوي دي هغه جې ته فشار ورکي. دا فشار دې ډېر زیات ورکي، هم فشار اندازه زیاتوي باید او هم یې په سرعت زیاتوي. په سرعت څو کرتو په یوه دقه کې تر سلو کرتو پورې یا اتیاو نوي کرتو پورې باید دا حرکت ورکړی سي تر څو پورې سي دغه وینه وجود ته ورسي یا زړه حرکتو کې ستر څو وینه ورسي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس ډاکټر صاحب ملکزی ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب ملکزی، همدغه دوه مسایل چې ډاکټر صاحب تشریح کړل توضیحات ورکړه، په دې مورد باندې تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې له موږ سره شریکې کړئ. اول که چیرته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچ سوی اوبه تیر شوی وي یا تنفسي مجراوي بندي وي، دغه اوبو په خاطر سګوتي اوبو رغلي یا سانشي استلی څه باید وشي؟ او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګیږي، لرګي سره، وسپنو سره یا شیشو سره او ټپکیږي، سخت ژور ټپونه اخلي، هغه سره باید څوک چې ډیر وینه ضایع نشي چې خدای نه خسته د مرګ سبب نشي. مننه.
بله، څنګه زه دې برخه کې خو ډاکټر سماری ډيري خي ډېر معلومات وړاندې کړ. زه دې په تایید باندې یو څه معلومات اضافه کوم. لومړی دا چې افغانستان کې نه پېم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او کنه لري. دا حالت کې چې ناپاکي اوبه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی. نو اول دا نه چې خلک باید همدا اوس چې چیرته فرضاً سیلاب نشته پښتنه وکړي هر کور او بل نه پښتنه کې چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوم کنه ځکه دا ډیر ضروري ده. کله چې یو ځل تیتانوس چاته پیدا شو دا د مخنیوي به اسان کړنه دا یو وجود کې نه لري. دا لومړی خبره. دومره خبره د ډاکټر سماریت په تایید سره کچیر ته یو غړی مثال په توګه لاش یا په خر اټه پیښه وی دا غنه یو 2 سانتی متر مخ په زړه هغه باید او تړ شي. ممتاز ما وړاندې ستاده چې هغه باید ډیر نری تار باید نو سی بلکې هغه باید پلان نو سی. نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید دسه پټکی باندې یا چادر باندې ډیر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یا نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمی کېدو او د ورانېدو علت ګرځي. نو دا زما توصیه ده چې باید ډیر یو پلان شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا چادر باندې. دا بل خبره ده. او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپل په سترګو د افغانستان کې لیدلې دي. یو ځل زه خپل یزي کې ولاړم یو ماشوم په ډنډ کې ولیدا هغه نو چې پلاره ولید چې زوی په ډنډ کې ولیدل دی هغه د ډنډ نه ویست سرچپې کې په خیر ته اسمان ته ونیول او سر یې ورته کته د فکر کې چې بس دا څه اوبه چې د په میډي کې او د په سګي کې چې دی بس دا چې وزي نو دای به روغ شي. دا یو ډیره سخته تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول. د انسان بدن یو بوتل نه دی. بوتل چې سرچپه ونیسي چې ټولې اوبه ورنه ځي خو د انسان بدن نه اوبه نه ځي. ولې نه ځي؟ داسې به ووایم. لومړۍ خبره دا ده کله چې د انسان خولې ته لږ څه اوبه راغلې که سیلابي اوبه وي که ډنډ اوبه وي که هسې اوبه چې سړی څښي یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مریګانې دي. یوه مریده چې هغه دلته په سړی چې لاسو کې یو کړپندوکی دی دا چې د هوایي هوا تیرولو لار ده موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي. دا هوا سګی ته تیریږي او د دې شاته یو بل مریده چې هغه ته موږ سره مری وایو یا سره غاړه ورته وایو هغه چې دا هغه ډوډۍ تیریږي د خلې نه میدې ته تیریږي. نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچې مری ته یو پټی چې اوبه لاړي د انسان خدای تعالی د خپل وچې مری ته امر کوي هله تا ته اوبه درځي سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي. هغه ځای په ځای خپله همدغه وچه مری یو سپزموس پیدا کوي شخیږي بندیږي چې هغې ته لارې نن سپزموس ورته وایي یعنی سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي. یعنی دا چې مغه یو څاسکي اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي دا معنا چې سږی ته اوبه نه ځي. دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پروتو هدا ځینې کسان لیدل شوي چې تا یو ورځم هتا کا اوبو کې پروتو دا وی سګي کته چې لري ګوري چې سګي کې یو ساس کې اوبو نشتا ولې دا وی لارنګوسپاسموس ام لا پاتو وځي د کله چې یو انسان اوبو ته ولید اول وختو کې څنګه چې ویلې چې یو ساس کې اوبو د وچې مری ته وچې مری یو نه سبب بند شي او نورې اوبو سګي ته نشتلې. خو خبره ده چې څومره وخت نشتلې یو دقیقه دو دقیقه چې ډیر 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 شي نو درې دقیقه دا به خپل دا لرینګه د سپاس نوز به د اوچې مری پاتې شي. یعنې دا معنی چې اوبه چې نه ځي تنفس نشي کولی انسان اکسیجن هم نشته مغزه بیا مړ کېږي. چې مغزو ته اکسیجن ورنه شو بیا نو مغزه حاکم نه دی هغه نو بیا بیا نو بیرته خوشي کېږي بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي. نو دا به هغه وخت کې یو څوک بیا سرچپه هم وړول شي بیا ګټه ورته نه کوي. نو کله کله هلته لیدل شي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې مخکې یاده کړه یوه ورځ هم چې هلته په اوبو کې دي پراته وي سږی وچ بالکل اوبه ورته نه دي ورغلې. دې کې جرمني کې هلته پاکنس ترینک ورته وایي یعنی په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل. نو په دې اساس که چیرته یو څوک مخکې نه خبرې ته ورېشم که یو ماشوم سرچپه کې پخې اسمان ته ونیسي پخې ځمکې ته کې نو دته د میدې نه اوبه راځي. نو یو انسان که چیرته سا راخکلی شي نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي نو انسان خو تنفس کوي داسې کوي نو دا سا چې راخکله دا اوبه دا سږي ته ورځي نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي نو لاړ شي نو خدای دې ونه ساته نو دا چې د اسپیراسیون پنویمونیورتو یعنې د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه راخکلي دي نو زما ډېر توصیه دا ده پام کوئ دا به نه کوي چې یو ماشوم به پښې به یې اسمان ته نیسي سر به یې ښکته نیسي نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي په دې باندې به مړ شي چې هغه د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي دغه زما توصیه ده
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران بیرا غوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل
مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زای سلامت اوسې ډاکټر صاحب مارج د سیل د پیښېدو په دغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختای د خصوصا ماشومان چې ډېر سخت ویریږي ځینې لړزینې سي خبرې نشي کولای لډېرې ویرې شونډه تا شنې اوړي او سانې شي ستلې ځینو ته سالنډي یا ساتنګي پیدا کیږي په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات سړی باید شي څه باید وشي خصوصا کورنۍ چې ماشومان وړه ماشومان لري او دغه سي پیښې ورته پیښې نشي څه باید وکړي څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري حداقل ذهني چې ماشومان له دغه خطر نه بچ کی
البته تاسو ډېرې ښې نقطې ته پام وکړه اشاره وکړه مهمه خبره ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنۍ پیښو لپاره تدابیر موجود وي یعنی داسې په کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري یا یو داسې خبرې تړون سره کړی یا خبرې سره کړی کورنۍ که چېرته کوم حادثه کې مثال د خبرې د سیلاب په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې یو پلان جوړ کړی نو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایف څه وایي چې چېرته که چېرته سیلاب پېښېږي څوک باید څه شی باید وکړي د مثال په توګه باید داسې ورته وویل سي چې څوک ماشومان دي یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي مثال یو خاص کارت ورته موجود وي یا څوک ورته وکمول چې دا فلانی کس دي دغه کسان بیا دغه جې ته ورسېږي نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي همدا د کورنۍ په سطح باندې ته مایکرو پلان وایي یعنی د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان بیا باید موجود اوسي برسېره پر دې باید بله خبره سره ډېره مهم ده د بیړنیو حالاتو کې باید دغه خبرې اترې باید موجود وي خبرې اترې باید موجود وي هر یو بیا د یو بل سره باید خبرې وکړی شي یا خبرې ورته وکړی شي خبرې په دې معنا دي چې دغه حالات ورته توضیح کړی شي د حالت څه شی اوس پېښېدونکي دي یا څه شی پېښېږي دغه لحظه کې نو هغه د کورنۍ هغه کس مشران کوم سي مسؤولین دي هغوی باید دغه مسؤلیت په غاړه واخلي دغه د خبرو اترو یا د معلوماتو ورکولو وظیفه دوی باید یو کس یې ټولې نه یو کس یې باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي چې خلک د کورنۍ غړي خبر کړي یا هغه سره خبرې وکړي چې چېرته لاړ سي څه وکړه او چېرته کینې یا کوم ځای ته لاړ سي د مغ لپاره او ټول لاوزانه باید خبر کړي مهمه خبره دا ده چې انسان ته طبیب به خبر ده چې په بیړنۍ حالاتو کې مالک ځي وخت سی ویلې دوه مشکلات پېښېږي یا دوه تاثیرات په انسان په صحت باندې کوي یو یې هغه بدني تاثیرات دي یو یې رواني تاثیرات دي په رواني تاثیرات کې له ټولو نه مهمه ده دغه اضطراب ده تشویش ده یو ناراحتي رواني ناراحتي سره د پیدا کېږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي داسې موږ داسې ورختا ورته وایي انسان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي ویلې سي پلان موجود دي د هر چا نن دا معلومه وي او برسېره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو کسان سي ډېر وړ دي یا خبره نه پېږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي واقعي معلومات هم باید ورکړی سي دا دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دا خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پېښېدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید ووته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی سي یا دوه کار باید وکړی سي یو د وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او پتیر بیا غوږی کې ستدي خطرونه نجات موجود لکه د سیلاب خطر د لکه د زلزلې خطر موجود دي دا باید او دوه خبردار سي معلومات باید ورکړي سي ټول ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې په سیمو کې سیلونه سیلونه وسراغلي دي او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو اخلي له کوم ځای خبرې کوئ او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملک زیست خول لري لطفا مطرح کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی صاحب او استاذ دوارو محترم میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم اج توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی صاحب مننه پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني وکړئ
مننه دلته خو الحمدلله بارانونه ښه په پراخه پیمانه وریږي د شاجوی په ولسوالۍ کې نن د ورځې له ماشمنه ورسته هم ښه باران وسی او په پراخه دي او الحمد لله په زابل کې دا شي مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجات تل لږ تاوانونه خامخا رسولي دي او د غنمو فصل کې خاصتا ډېره نبه او ګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چینو وسلو مندو کې اوبه پیدا شوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشاله دي او واښه هم د فشن سوي دي کوچان هم ورته خوشاله دي خو له محترم میلمانه زخمې دا پوښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په سهارا باندې اوسي بیا دا د اوبو ډمونه یي دا ډمونه بېخي ډېر تقریبا میاشتو میاشتو دا ډمونه ولاړي بیا له دغو څخه دوی استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغ وي د دوی اوتان وو مرکبونه وو پسونه وو دا اوبه چښي نو آیا د دې یو سیستم او طرز د تبه له دا نورو ژوندکې کوونکو خلکو څخه جلا ده دوی ته ډېر مرضونه الله پاک مهرباني پر کړې ده په طبي لحاظ باندې ولې دوی ته ډېر مرضونه نه دغه کېږي سره له دې چې دا خړې اوبه موږ ووینو دی چېسي نو زموږ دا خیال چې دا به بېخي په یو میاشت کې د بینه ولاړ شي نو زما دا پوښتنه ده چې دا څه سبب او وجه ده مهرباني
انا کوم تو حساب بل اوریدونکو کوم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پختنه او نظر تاسو اوریدلې نو بیا ورسره تفسیر پیو کې خو اوس به یو بل اوریدونکو تم وخت ورکوم مهرباني صاحب
سلام علیکم سنځه صاحب محترم
وعلیکم سلام مهرباني وکستب
کوم نن له خوشاله وسې کوم محمد ابي احمدي بغلان مزګول محترم ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وایم جوړ جوړ وسې دي
مننه احمدي صاحب په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونو راغلي دي چې څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط سمو پسترګولي دي کاغ راته وایي په اول کې
او معنا نه مخترمه وقته خود ته سیلونو د خاص نه دی راغلي یعنی د برابر د بارنو د نورمال بارنو یعنی چې وړیا اوسه یعنی چا خبره ده چې جاس کله کښه کوله تقریبا چې کم ته پر اوتلې خو هو ته چا خبره ویر پسترګ باندې زوم ګوري په ټول کې سمو تاسو وګورئ سره چې افغانستان کې نه نو تاسو دا غرنی منځخه دا افغانستان وګورئ یو جغرافیه ده چې ټول غرنی ده نو په دې کې هر منځخه ور کله باید سره سوونی کوي دا ناجو ونی تقریبا دا نور ونی ته موږ افغانستان خلک دي چې څه خبره شي څه خبره نشي چې بلا څه به پوهه سره موږ په استلا باندې نو په ټول کې شو ګورو موږ ورونه نوستي یعنی وخت چې باید وخت چې لاونه کیږي دا
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو. خیر څه مشکل به و که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لنډې خبرې مو واورېدلې. توخی صاحب خپله تبصره او نظر هم ورکړه که تاسو لطف کوئ څه تبصره ولرئ په دې رابطه.
څوک شروع کړي؟
زه به شروع کړم که د خوښې ملکزای صاحب.
بله مهرباني مارج صاحب.
د توخی صاحب د پوښتنې په باره کې باید ووایم چې زموږ په هیواد کې د دې معلومات چې کوم خلک زیات مړه کېږي تلف کېږي د دې معلومات البته ډېر کم دي مخپلا یو په 2000 دریم څلورم کال کې یو یو بین ملی ټیم له خوا نظر وګمارل سو مسې په افغانستان کې زبېد تحقیقات وکړم د ماشومان دې سال او دې ټیم نظر له هالند په وخت مال ته دې پروګرام تلو د تعلیمي لکه نظر بیرته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام د ماشومانو د سالاتو موضوع نو پوره کې ما ته دا ثابت اسوله کله ما کوچانو سره درې میاشتې زه کوچانو سره هر ورځ ورسره په تماس کې موسلم ورسره یو شپه مې نه کوله ورسره نور په څلور ساعتو کې زه له هغه سره 2 ساعته یو ځای وم نو ما ته دا ثابت اسوله په ارقامو باندې چې د کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت ښاري خلکو نه ما ته په هغه حسابت اسوله په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې کوم معلومات موجود و دي په عادي حالت کې له څلورو له شپږو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې له دریو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده په نوې پیدا کېده نو دا ماته ثابت اسوله چې البته نوې پیدا کېده نه هغه ماشومان چې عمر یې له صفر نه تر 5 کلو پورې و په ښار کې په هغه وخت کې په شپږو اوو ماشومانو کې یو کس مړ کېده اما په کوچیانو کې په ارو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ما ثابت سوی دا ارقام ما په کلی کلی دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجود ده په عامه کتابخانه کې موجود ده او د وزارت صحت هم کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دوه حساب ته وایم چې په کوچیانو کې د مرګ اندازه نسبت له ښاري خلکو نه زیاته ده یو شی کېدای شي چې ظاهرا بعضی اشکال د مرضو یا بعضی مرضونه په کوچیانو کې کمی ځکه چې هغوی مقررن له یو میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړ کېږي هغه مړ کېږي هغه کسان چې ژوندي پاتې کېږي د هغو مقاومت اندازه لږ پورته کېږي مګر دا په دې معنا نه ده چې په کوچیانو کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کمه ده متاسفانه په هغو کې زیاته ده ځکه په څو دلیلو باندې په ډنډ اوبو کې په ابتدایي کې که چېرته اوبه د کمې مودې لپاره لس ورځو نه کمې موجودې یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کېږي چې هغه میکروبونه ډېر خطرناک نه دي وجود ته مګر که چېرته لس ورځو نه زیاتې تیریږي په ډنډو باندې نو یقینا په داسې میکروبونه پکې پیدا کېږي چې د کولرا په شمول باندې چې هغه سل په سلو باندې د انسان وجود ته خطرناک دي او انسانان مرګ سره مخامخ کېږي زبه د لپاره چې تدابیر سره کوم تدابیر ورته نیسو بهتر ادا ده چې هغه اوبه جوش باید سي که چېرته هغه اوبه را وخت سي جوش سي ښه خبر ده د چکل لپاره خو سل په سلو جوش کی او د منځلو لپاره لاسو منځلو لپاره مغایدن اوبه که جوش کولای نه سي په اندازه زیات دي نو د په یو شي کې دي په کومه کاسه یا پارشي کې سي البته المر په غوماندی ولګي دی باندې او هغه ما د 12 بجو نه اوی بجی په شاوخوا کې تر یو بجې یو دوه بجو پوری دغه حالت سره د اوبو مخامخ کې یو څه اندازه میکروبونه کمیږي په بیا د لغون اوبو نه استفاده وکي خپل لاسونه دی خپل دوه یا چې سی پی میزي په دې پریمیزي کې جوش کولای شي ورخه خبر
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 15 مترو واوري.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توجهاتو. ډاکټر صاحب ملک زای له تاسو نه په همدغه مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدی صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کې نول څومره غوي په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر البته یو خبره وکړله خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اوریدونکي د غې په مورد باندې خو مارج صاحب خپل نظر ورک زبرداسي وایم
د توخی صاحب خبره غلطه نه ده دا چې ایسایت وایي زغې نه خبر نیم دا ډاکټر صاحب مارج خبره به صحیح وي خو زه داسې وایم چې دې کې هیڅ شک نشته هغه کسان چې لکڅه خیمه ناول یو بسکی او اوغی باندې هیڅ تاثیر نه کوي دا کومه نکیدونکې خبره نه ده دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم توخی صاحب تاسو خو به د واکسین نه خبر هستی کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي مخکې مې د تیتانوس خبره یاد کړه نو څوک چې کله تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي نو اوس دا نو دی اوبو پورې چاړه لري. هغه دا ده د مثال په توګه که تاسې وګورئ یو چاکه تور زیړی تیر کړی هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړی نه راځي. هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړی دوم ځل به ورباندې بیا شیر نه راځي. او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایو بغټ وایو یا ډک بغونه ورته وایو چې ستونی کې هغه شاوخوا د دې غوږ لاندې غدې چې هغه وپړسیږي دوم ځل هغه پرې نه راځي. ولې نه راځي؟ هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپله. نو زه هم داسې وایم چې دا ځینې زموږ بې وزله هېوادوال چې دي هغوی چې کله کله داسې لږ څه ناولې اوبه څښي هغوی په دا نور سره معافیت پیدا کوي. دا داسې دا یو طبیعي واکسین غوندې دی. نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه ردوم چې هغوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډېر نه لکه نور کسانو دی. یو بل مثال به درته ووایم تاسو ته ووایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک موږ تللي وو هندوستان ته. نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناولې اوبه نشته. خلک ټولې تازه پاکې اوبه څښي. میوه چې څوک اخلي هغه ډېرې پرې مینځي. نو زما دا ملګری چې هندوستان کې وو نو هلته یو ځل زړه نا زړه وایي چې نه پوهېږم دا ایسکریم هلته وخورم ونه خورم څنګه خو به یې ولته خیر څه تاثیر به ونه کړي. د یو ایسکریم وخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبهېده چې حیران پاتې شه. نو فکر کړه دا غونډ انسان ایسکریم خوري هېڅ شی پرې نه کېږي خو دې چې یو دانه وخور د نسه وبهېده. ولې؟ د ده بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره. نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تېرېدو سره کله چې د انسان بدن ته دا جراثیم میکروبونه لږ لږ داخلیږي بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي. دا داسې دی لکه یو طبیعي واکسین غوندې.
بله ډاکټر صاحب ملکزی مننه کوم له تاسو نه. البته د ازادي راډیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې مکتب دی رابطه باندې لیکلی وو د همدغه پروګرام په رابطه باندې. او لاغې ډلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیلو سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورونه ړنګ شوي وو د کور چښتنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک ورسره مرسته نه کوي. دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګه د همغږیو په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې د روغتون له امله تلفات راوختي دي. او فرهر جلالزی لیکلي دي چې اقدامات دادی باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي. له مالی او ځاني تلفات څخه مخنیوي په همدې طریقه کیږي. هارون فرهنګ لیکلي صحي اوبه سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي. البته دا د ځینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو له خوا وي. تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې له مخکې وکړی شي. د صحي اوبو مسله وه. صحي اوبه ډاکټر صاحب مارج که تاسو په دې مورد باندې ووایئ چې په څه شکل باندې تأمینېدای شي په اول کې په اروپا یا په نورو پرمختللو هېوادونو کې چې کله اوبه قطع کېږي په یوه سیمه کې دوی مخکې له مخکې خبر ورکوي چې په دغې وخت کې به اوبه قطع کېږي خو تاسو ته په فلانکي ځای کې آدرس ورکوي تاسو ته پاکې اوبه درکوو. موږ په افغانستان کې خو دا پېښې ناڅاپه کېږي خو بیا هم آیا دا ښه توصیه ده چې مخکې له مخکې تیاری ورته ونیول شي صحي پاکې اوبه یو چېرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي.
البته روغتیایي اوبه لکه دوستانه چې یادونه وکړله د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري. ډېره مهمه خبر ده. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات په غربي هېوادونو کې دي په اروپایي هېوادونو کې دي هلته دا امکانات نشته چې ټانکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي. خو زه دونه ویلی شم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټانکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو داسې البته نجات پیدا کړي له سیلاب نه یا کډوال سوي دي بتلي خپل ګمیرونه او کسان ته دا به ورسي دا خبر دا پنا ته غلری سي دا ورسي او کنه ټکیږي په بوشکو کې هم کېدل سي ورته ورسول سي د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنوي کې به داسې هغه موجود سي چې هغه اوبه ذخیره کړی سي. معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي سي اوبه ذخیره سي زه ذخیره موجود وي خب همدا که دولتي چارواکي ورس ورسي اوبه ورته خطر کنی په مغه محلي مساحه کې دي اما کسان سي کډوال سوي دي یا مهاجر سوي دي اما لکه د وخت مې سوي دي که نور شی هیڅ شی په اختیار کې نه لري نو هغه اوبه دي جوش کی د چکل لپاره دي له جوش کولو اوبه نه استفاده وکي د جوش شول یا ایشیدلو اوبه نه استفاده وکي او د مخ خلاص منځلو او بیا د نورو شانه د استفاده لپاره دي اتمن اوبه اوبه لمر تکی دي امغه د لمر د غرمې لمر د دولس بجو نه تر دو بجو شاوخوا پورې دغه کفایت کوي چې هغه ډېر خطرناک میکروبونه له منځه لاړ سي مړ سي نور اوبونه سره کولی سي استفاده وکړي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زاده تاسو نظر به د همدغه پاک اوبو د تامین پر رابطه باندې وګورو او واورو چې څومره مهمه ده چې بیا هغه سي ناروغي چې عموما د اوبو لارې هغه کیږي میکروبونه او باکتریاوې انتقالیږي لکه کولرا او نور نس نس دي ډولونه چې دي چاغه پیخ نشي باید څه وشي؟
ستنه ځکه په دې کې هیڅ یو خبره د اضافه کولو نه ده چې دا که سم ریجول دا وزیر چې پاتې وګ په کاریږي. زه به یو بل خبره وایم هغه دا ده چې ما څو ورځې مخکې یو راپور د ازادي رادیو مې واورید چې هلته د نسوارو تولیدات زیات شوي دي.
بله په کومه دا مسله
څومره کسان به وګوري چې نسوار ونه کی څومره کسان دوی چې سګرټ نه څکوي نو زه او په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د شیانو موضوع کیو زه دا وایم یو دوالو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسې ګرځوئ په کور کې چې لم ږدئ تاسې ښه به دی چې لږ پنچر پیدا کړئ تاسې کور دپاره لږ څه د زخمونو الکول پیدا کړئ تاسې په کور کې که خامخا دا خو بې د سیلابو هم انسان ټپي کېدی شي یو ماشوم دی ولیږي په خی درېږي هغه ته ناروغۍ پیدا کېږي نو هغې په ځای تاسې دغه پاک ټوکر چې هغه په طبي اصطلاح کې ورته دغه وایي ګاز وایي جرمنن کمپریس ورته وایي هغه اقلیم شوي پاک شوي هغه تا ځان سره وساتئ. نو په کله چې یو څوک یا د سیلاب په وجه باندې یا کوم بل شي وجه باندې ټپي شو هغې باندې باید تاسې یا ځلي ملمونه دي د زخمونو ملمي هغه باید کور کې وساتئ د خدای دپاره نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتئ.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب ملکزی دې مسله کې باخ یعنی دا ورسته مبحث دی چې اگر پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې موازی شي د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تر اوسه اشاره وکړل دا بل اخر د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکيږي بیا نو د غماشو د مچانو لپاره ښه زمینه برابرې چې دلته رشتو کی او بیا خلک وچی چې بیلابیل ناروغیان لږه ډلې د سالدانی او ملاریا او د نور ناروغیان ورته پیدا شي خلک باید څو کی دغه سکورو ته نږدې یا د استوګنو ځای ته نږدې کده او بډنډي کې څه باید وشي.
نو که پښتنه مو مانوي زه وایم چې دا خو یو ټولنیز کار دی دا حکومتي کار دی دا د سیاستوالو کار دی. آیا ولې یو د کور د یو کلي شاوخوا ته یو ډنډ اوسي هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي نو دا خو د حکومت کار دی دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشې پیدا کېږي ډېرې نورې ناروغۍ پیدا کېږي ماشومان پکې ولیږي ځناور پکې ولیږي خوسا کېږي اوبه خوسا کېږي صحت ته تاوان کوي. نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي د هغې په ځای ونی کی دی دسی یو رقم رقم ونی شته ځینې ونی شته چې ډیره لږ اوبو ته ضرورت لري هغه کی دی او دا نو وزیر د هر هیواد اقتصاد پورې ده او دا موضوع به چارواکو ته پرېږدم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانې سره ملګری سي دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
ډاکټر صاحب مارج د امدې جلدی مسایلو په ارتباط هم د تاسو نظر مهمه دی چې د سیلونو څخه سره مهال ممکن ځینې جلدی ناروغیان پیدا شي ځکه چې دغه سیلونو سره خو به بیلابیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي د کور رنګونه به یا به نور بیلابیل ډولونه که په خاري سیمو کې خو ته باندې خطر به لا زیات وي چې بیا د انسان له پوستکي سره لګيږي او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډیر خلک ککړ وي جلد ټول مخ خلاص ټول ککړ وي څه ستونزې پیدا کیدای شي او څه باید وشي چې دغه تماس ونیول شي له اوبو سره د سیل له اوبو سره د ورستې پیښې ورستې مسلې په دوبی کې سیلونو خلکو آتا په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول هر کڅام چې هغه اوبو ډېرې ککړې نه وي مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وي او دوی ناست په همدغه اوبو کې دغه مسایل باید څه شي څنګه شي
پښتنه زه یو مخلدي نشته چې د اصلي پښتنه تر اوسه زه غواړم چې هغه مشکلات چې لاغه نه بدني مشکلات چې د سیلاب په وخت کې پیدا کیږي هغه ته بیا له سره یو اشاره وکړم بدني روغتیایي مشکلاتو کې لومړی هغه غرق کېدل دي سم تاسو د هغه ته د وخت اشاره وکړه چې انسان غرق کیږي یا مړ شوی یا نفس بند شوی دوم جرحات یې موږ هغه ته اشاره وکړه صدمات او ضربات دا ډېره مهمه خبره ده که چېرته یو سړی په سیلاب راوړی هغه سره باید عادي د وادي ناروغ په شکل برخورد ونه سي هغه ته ډېر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول سي کوم چې سیمات هغه ته هغه باید لرګی ورته وتړل سي که ډاکټر نه وي نو هغه برخه یې باید مستقیمه سي او لرګی وتړل سي که چېرته د درد دوا موجود هغه ته باید درد دوا ورکړل سي او زر تر زره باید دغه وجود وپوښل سي په تودو کالیو باندې دا خبره ډیره مهمه خبره ده ځکه د سیلاب په وخت کې ډیره مهمه خبره بل پیښیږي د ولو جرحات نه لږ صدمات نه د وجود د حرارت خطه کېدل دي چې د وجود کې حرارت که چېرته خطه سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي دا ډیره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تیر بیا ماشومان وچ کړی سي وجود یې او په وچو کالیو کې ګوره اوسېدل سي ګرم یې وساتل سي د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي درېمه خبره یې دغه کیمیاوي مواد لکه ستاسو سي ویلې او میکروبونه دي چې ټول د جلدي ناروغیو سبب کېږي یا د تنفسي ناروغیو سبب کېږي په تېرې بیا د جلدي ناروغیو سبب کېږي د تنفسي ناروغیو په هکله باندې ملک صاحب د وخت خبرې وکړلې ځان موږ هم خبرې وکړلې نه غواړي اضافه خبرې وکړو خو د جلدي ناروغیو په هکله باندې ډېره مهمه خبره دا ده چې د جلدي ناروغیو اکله باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چیرته ډنډي یا ډنډو به هغه نه باید دلته باید څوک وزن ورنه باندې چې لغه نه باید ډډو کې ستر سایت ورنسي که چیرته په تماس کې راځي نو د جلد لپاره به تر ډاده صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل سي مګر جوش کړو به باندې مرته یې خو د سوبو باندې بل لاسونه ټول پرې مینځل سي او د صابون په برخه کې باید دوه مسه اتنه د ډیر خو لوکس صابون ښه قیمتي صابون دي د کال مینځل صابون هم لټور نه قوی ترین د میکروب ضد تاثیرات لري اما باندې د وجود بد پرې مینځل سي ځکه د جلدی ناروغي په کم وخت کې نه پیښیږي دا فتن نه معلومیږي مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل د قسم د وخت ویل زیات په دې ډنډ اوبو کې تغییر کوي هغه ډیر خطرناک کیږي لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي بیا د فنګس تداوی ډیر وخت غواړي څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوی ته ضرورت لري نو په ابتدا کې خوشا دی وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په یو کریم یا انټي بیوټیک په استفاده په استمان زر تداوی سی په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې اما که چیرته فنګس هغه تر راسي داخل سي بیا نو ډیره سختي کی او که چیرته لکه دوه وخت تاسو ویلې لشمانه یونیسی سره یو سره یونیسی نو هغه به ډیر اته ډیر وخت وړي اول تشخیص ډیر وخت پتی دی کلو یو کال پتی دی یا میاست پتی دی او بیا هم دارنګ ته دی ډیر وخت هم دار کی نو د ما توسعه یو ډول تم داده سي د سیلاب لوبونه د ډنډ لوبونه لدی به ډیر ځان وښ غوري باید په تماس کې رانی سي کچې ته هیانه څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن دی برخې ټول بدن دی په پاک هغه باندې په صابون باندې پریمینځي تي کالو مینځلو خپلې جامې دي هم په صابون باندې پریمینځي او هغه بدلې کې مهمه خبره ده نو دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده د دریم نور ناروغي سي پیدا کیږي هغه زیړای ده زیړای هم پیدا کیږي لډنډ وبونه په تیر بیا زیړی ډېر چانس موجود ده ملاریا چانس هم زیاته سي پیدا سي او د ناس ناس په اړه کوم تاسو خبرې وکړل دغه وخت هم ویلي چې هغه هم دي یو ناروغي ده چې البته مختلف اشکال باندې شاید کولرا په شکل باندې زیاتره په ګرمو جوړ کې چیرته هوا یخې دي یخ جوړ کې نور د ناس ناس نور ویروسونه یا بکتریاګانې چې شګیلای زیاتره یو میکروب ده بکتریا د سغت شګلا وي فصله کولرانا هغه زیاته معموله ده دغه تداوی هم ډیره مهمه ده البته وخت غواړي او هم دغه سی خطرناک ده انسانان له مرګ مړینې سره مخامخ کیږي دا هم ډیره مهمه خبره ده د سیرا په وخت کې پیدا کیږي هغه ته باید توجه وشي هغه د سوې تغذیې موضوع ده په تیرې بیا ښځې سي امیدواره دي مومند سي چې دوی ورکی ماشومان ده او هغه ماشومان سي عمرونه له 15 کلو کم دي په تیرې بیا له 1 کلو یا 2 کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګیری له 15 په توه 10 کلو نه لوی کسان ای دوی په وجود کې د سوې تغذیې زیاته پېښې دي کنه او په سوې تغذیې کې لمړی شې پیدا کیږي د شکرې کمواله ده شکر کمیږي او د شکرې کمیدل معمولا د ډېر اجرین مړینې سبب کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب ماریج البته لتاسو او لګډونه په دغه پروګرام کې ښاغلی ملک